لاس په جشوي د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربم السلام علیکم په دې خبرونه کې وړاندې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد د غونډې په اړه تفصیل درکو دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنران د جمهوري ریاست د نوماندانو له لورې انتخاب شول خو تر هر څه مخکې خبرونه د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې درویشت اسکر او شل طالبان وژل شوي د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن یوه ورځنۍ لوبه کوي او پاکستان او هندي پوځیانو پر یو بل د توپونو ډزې کړې د خبرونو تفصیل په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مرکز په پرونی حمله کې درویشت اسکر وژل شوي او 15 زخمیان دي د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رډو ته ویل چې حمله شل وسلوالو کړې وه چې ټول وشل شوي دي عمر ځواک زیاته کړه
فلم هغه تاسیاته فلم هغه صحې چې وسلوال مخالفین داخل شي خو صحې خلیدین چې څنګه راځي چې څنګه هغه څه په چې هغه ځای کې شاده رسیدلی او یا هم ته چان شو هغه دغه ځای څخه انتقال شي
په واشیر کې د پرونی حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستې ده د طالبانو یو ویاند ادعا کړی چې په حمله کې امریکایي عسكر هم وشل شوی خو د هلمند والی ویاند خبره رد کړه عمر ځواک ویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتله د وسلوالو طالبانو فعالیت ډیر کمزورې شوې ده د کابل کندهار لوی لار د زابل د شاجوی ولسوالۍ په سیمه کې بند ده دا لار د ډیر واورې د ورې دول عمل بند شوې ده او تیر شپه یو شمېر مسافر په دې لار کې د مرګ له خطر سره مخامخ شول د زابل ولی رحمت الله یارمل ازادي رډیو ته وویل چې له مسافر سره مرسته شوې ده او تمه ده چې دا لار نن پرانستل شي خو د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم په زابل کې نن د نورو واورو د ورې دو امکانات شته د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه کوي د مسابقه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون شار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبې په ورځ د 500 ورونو په لومړۍ سیالي کې د ایرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه افغانستان تر دې مخکې د 6 ورونو درې سیالۍ لا ایرلند د دې لړۍ په ترڅ کې ګټلې دي د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي رډو ته د دې مسابقو په اړه وویل
دری فارمټ لوبي د افغانستان کرکټ مین لوبله د ارنان کرکټ مین لوبله سره تر کوي چې چلاویز لوبي د سره شوي مله دې وروسته یو چې په مشالې پایته ورسیږي د 15 د مارچ د افغانستان او د ارنان کرکټ مین لوبله ترمنځ د نوی ټیسټ لوبه پیل شي
د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی چې دلته نړیوالې لوبې ترسره شي نو هند افغانستان ته د دهرادون د کرکټ لوبغالی ورسپارلی هندي او پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل د توپونو ډزې کړې دي او دواړو لوریو یو بل ملامته کړې چې ډزې یې لومړی پیل کړې دي د هند د پولیسو یو افسر نن وویل د کرشناګټي په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د تیر شپې د ډزو پر مهال یو 43 کلنه میرمن د هغې یو 15 کلن زوی او 9 کلنه لور وژل شوې دي هندي ځواکونه وایي چې تر دې وروسته دوی په ځوابي ډزو لاس پورې کړ بلورته د عمر اعظم په نوم یو پاکستاني حکومتي چارواکي نن څرګنده کړه چې هندي عسکرو د کنټرول کرښې ته څیرمه پر کلیو ډزې کړې دي چې له امله یو هلک وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي او د دې په ځواب کې پاکستاني ځواکونو جوابي ډزې کړې دي بلورته په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان هند ته ستون شو ابینندن ورتمان تیر شپه 9 بجې په واګه کې د پاکستان له خاوري پر پوله هند ته واوښت د هند هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبريالانو ته وویل قمندان ابینندن مشتوس پرل شو د هند هوایي ځواکونو د اصول لمخيبه هغه د روغتيایي معاینه لپاره زی دا معاینه په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ لالوته کې چې سقوط یې کړی ځان اچولې او د هغه پر ټول وجود د پیش فشار راوستي دی د هند هوایي ځواک خوشاله دی چې هغه راسره یو ځای شو د قمندان ابینندن میګ یو جټ الوتکه د تیر چاشن به پورس د پاکستان هوایي ځواکونو وبښته او هغه د پاکستان په خاور کې ونیول شو سعودي عربستان وای د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن څخه تابعیت اخیسته دی ریاض دا اعلان پرون یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د حمزه بن لادن په باره کې د اطلاعاتو د ورکولو په خاطر 1 میلیون ډالر جایزه کې شوه ریاض په دې برخه کې توضیحات نه دی ورکړي چې ولې له حمزه بن لادن څخه تابعیت ګرځولی. خو دا خبره یې کړې ده چې دا پریکړه یې د فبروري په 22مه کړې وه او اوس یې ټولو ته اعلان کړه. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې د مشر په توګه راڅرګندی شي. دیرش کلن حمزه بن لادن د 2018 کال د جولای په میاشت کې په یوه آډیوي پیغام کې ویلي وو چې د امریکا له متحد ایالاتونو څخه به د خپل پلار د وژلو غچ واخلي. او روسي خبردار چې د سپین ماڼۍ یو چارواکي وویل ولسمشر ډانلډ ټرمپ شای روانه میاشت په فلوریدا کې د چین له مشر شي جین پینګ سره د دواړو هیوادو د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي. د سپین ماڼۍ اقتصادي سلاحکار لاری کودلو فاکس تلویزیون ته وویل چې ټرمپ او شي جین پینګ شای د دې لیدنې کتنې پر مهال د سوداګرۍ په برخه کې یو نوی تړون وکړي. کودلو بیا وویل چې دغه نوی تجارتي تړون به د متحد ایالاتونو او چین ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې یو حقیقي انقلاب رامنځته کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې صد خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې د ورځې تاو د موضوعات راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا له متحد ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړی توپ ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار نن په کابل کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې چاودنو او حملو دوام د سولې د پروسې پر مخ څپېړې وګڼلې. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې تېره ورځ په هلمند کې د طالبانو په یوې حمله کې درویشت افغان پوځیان ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا هم ورته غوښتنه لري. په دې اړه نور توضیحات له کابل د اجمل تورمان پورا پور کې.
د افغانستان د سولې خبرې او په دغه هیواد کې جګړه اوګه په اوګه په داسې حال کې چې ټاکل شوی په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې تر دوه ورځنی ځنډ وروسته نن بیا پیل شي. په هلمند کې د طالبانو په یو برید کې درویشت افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. روان وضعیت ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي له امریکا غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې د اوربان موضوع ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د طالبانو وروستۍ حمله ته په اشاره سره وویل یقیناً دا د سولې د پروسې پر مخ سپېړې دي. کوم کسان چې په دغو عملو کې داغ ویني له دغو اعمالو او حمله کوونکو بدې خاطرې پیدا کوي. زه له امریکایي چارواکو له ښاغلي خلیلزاده دا غوښتنه لرم چې تر کومه لا اقل طالبان موقت اوربند رعایت نه کړي له دوی سره خبرې ونه کړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځنی د می وروسته نن په قطر کې بیا د خبرو میستکینی. د خبرې چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شوې د دوه ورځو لپاره روان وي چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د افغانستان خاورو د امریکا پر ضد نه کارول کېږي متمرکز وي. خو ورسره هم مهاله تیره ورځ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر 215 میوند قولي اردو د طالبانو په یوې حمله کې درویشت افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغې پیښې د مسؤلیت په منلو سره ادعا کړې چې په دغه حمله کې امریکایي پوځیان هم وژل شوي، خو د هلمند والی ویان دا ادارت کړی ده. د راپورونو پر بنسټ طالبانو په یو شمېر نور ولایتونو کې هم خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا هم د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه لري.
د اوربند خبره تر اوسه پرې نه ده سره په داسې موضوعګانو کې زه فکر کوم چې ښه خبره د اوربند وي چې هغه ډېر عاجله وشي. نو اوس هم دوی دواړه طرفه تخواسته و چې هغه مشکل چې دوی په منځ کې دي هغه نور چې اوږد نه کې هغه حل کې و چې د اوربند موضوع ته ژر ورسېږي.
سید اکبر هغه له حکومت امریکایي ځواکونو هم غواړي چې وایي بمباری کوم چې په خبرې تر ډیره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي ودروي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
له اجمل تورمان څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو چې د افغانستان د سولې موضوع یې څېړلې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن ورځې ورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځنګړي ډول د افغانستان د سولې پاړه لیکنی او سل لیکنی چاپ کړی دی. ویسه خپلواک ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي د طالب او امریکایي استازو ترمنځ ځنډیدلې خبرې نن بیا پیلېږي. په مطلب کې وړاندې راغلي په خطر کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ پیل شوې خبرې چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع راټولې وي، ظاهرا د یو لړ اختلافونو له امله دوی ورځې وځنډېدې. په مطلب کې د سیاسي چارو د افغان شنون کې وعید مجده په حواله راغلي چې امریکایي چارواکي له افغانستان څخه راتلونکو پنځو کلونو پورې د خپل ځواکونو پر استلو ټینګار کوي، خو طالبان هڅه کوي چې امریکایي لوري راضي کړي چې خپل ځواکونه په څو میاشتو کې له افغانستان نه وباسي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي پاکستانی پوځیان له امریکایانو امتیاز اخلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب او امریکایي استادو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو روان دی. طالبانو په هلمند کې په 215 میوان قولي اردو حمله وکړه. طالبانو ادعا کړې چې د دوی حمله په هلمند کې د امریکایانو په کمپ وه چې څو تنه امریکایي عسکر یې هم وژلي دي. خو د یاد قولي اردو مسؤلینو بیا مخالفینو ته دا وخت مرګ ژوبلې ترڅنګ ویلي چې په دغه حمله کې د ګارنیزون د قومندان په ګډون یو شمیر افغان عسکر هم وژل شوی دي. سرمقاله لیکونکي د یو شمیر کارپوهانو په حواله لیکي چې پاکستانی پوځیانو طالبانو ته دستور ورکړی چې د قطر په غونډه کې د امتیاز اخیستنې په هدف باید خپلې عملې زیاتې کړي. په سرمقاله کې وړاندې د دغو کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې پاکستان له طالبانو نه د ابزارو په توګه کار اخلي او د دوی له جګړې څخه هغه هیواد پولي، پوځي او سیاسي امتیاز ترلاسه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د کابل پروسې د ناستې په اړه لیکلي. په مطلب کې راغلي دغه ناسته چې ډېر ژر به جوړه شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اړه وایي له ډېر شو زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. په مطلب کې د بهرنیو چارو وزارت د ویان صبغت الله احمدي په حواله راغلي چې د دې غونډې بحثونه به ډېرې د سولې په اړه وي. په مطلب کې دا هم راغلي چې که څه هم د دغې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اندی ویلی چې په یاد غونډه کې دوی ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
د افغانستان جمهوری ریاست ولسو کاندیدانو پرون د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو څوکیو ته یو اتیا تنه کاندید شوي وو. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره ولسو کاندیدانو پرون پارک کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره رای ورکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو دروېدو د کمیسیون د نویو کمشنرانو چوکیو ته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې ادارو یو اتیا تنه کاندید کړي وو. د جمهوری ریاست کاندیدانو پرون پارک کې ترګيري مخ کې د هغوی پروګرامونه، نظرونه او پلانونه واریدل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر باید ډیر ژر هغه څوار لسنه چې تر ټولو ډیر رایې اخیستې دي ځنګړو کمیسیونونو ته ورمعرفي کړي.
جمهور
احتمالاً مشر به شای په دوه یا درې ورځو کې له هغو څوارلس کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو درویدو کمیسیون او دوه تنه د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشرتابه ته ورمعرفي کړي. د کمیسیونونو رئیسان او منشیان به هغوی د قانون له مخې په داخلي انتخاباتو کې ټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره د انتخابات پای تیرونی د چهارشنبې پورت شوی وای. خو ارګویل چې د جمهوریت ریاست دوه کاندیدان عبداللطیف پدرام او محمد حنیف اتمر په سفر تللی وو، لدی عمل رایګیری جمعې ته وځندول شو. د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمی پرون د حقوق کسانو نمونه اعلان کړ چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستي وي.
سید عصمت الله مل نهرای، مولانا محمد عبدالله نهرای، محمد قاسم الیاسی اترای، اورنگزیب اترای، مسافر کوکندی اترای، هوا عالم نورستانی اترای، حبیب رحمان ننگ اترای، محمد یونس تغرا اترای، چمنشاه اعتمادی اترای، محمد زاکر زکی اترای، محمد حنیف دانشیار اورای، گیتی اورای، زهرا بیان شنواری اورای، سید قطب الدین رویدار اورای.
د افغانستان ولسمشر د دلوی په دروښته منیټه